السلام علیکم د سهار 8 بجې شوې تاسو آزادی رادیو او ری لومړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسي په غوښتنه جوړیږي ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن ګریفتس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې لوو ویزر سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده د سازمان د شنبې پورس په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 200 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وايي د تیر یوې شپې ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرژوبلې تر څنګ یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه افغان لوبډلې په یو لسمه ورکه هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبل بنگلاديش سره ده په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وارد مخه یې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي د اوکراین چارواکو د ژاپروژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازونو د وتو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د رزو په پایل تورن کړي متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي تیره پنځشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه د برېښنا په بندېدو د ریکترونو د ساړېدو د سیستم د پڅوالې اندېښنې هم مطرح شوي او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دی ویل شوی د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیټیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکیه او چین ترمنز انډول وساتي روسه له هغه چې روسیې د فبرورۍ په وروستیو کې په اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدای شي تیره یو شپه ورځ په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه کسان مړه شوي خو ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او لزمه کې لاندې د اوبو سطحه ټیټه شوې
دا دوه علتونه لري یو علت طبیعي ده بل علت مصنوعي ده
په کندهار کې د روغتون د درملنې یوازینی مرکز هم د امکاناتو د کمی له امله تړل شوی
د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړی دي او عمومي او پیټي مریضان راځي کېدای شي او خدمات
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه سریلانکا ته په یو خورا مهمه لوبه کې ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ تخنیکی او مسلکي مسایل می د کرکټ بورډ له یو پخوانی غړي او د افغان کرکټر حستګل عابد سره څېړل یو د نورو راپورونو د څنګ به په پاکستان کې د تیر یوې میاشتې رئیس د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختي مرجوب لپاره واوري
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالم طالب چارواکی وای په تیر یو شپه ورسکې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لږ تر لږه وکسان مړ شوې تیر او روانه ونې د افغانستان په نږدې لس ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وای مرستو ته پته مدي سفی الله ستانګ زای پر راپور لري
بیبی جمال د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
سامان پکی خیو تو وړی د خلاص
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی، وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپنا په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی، او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي، چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي، او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي دي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي، چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 650,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
اوریدل مو چې په تېرې وشپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 1 کسان مړ شوي. روانه میاشت په افغانستان کې د سیلابونو له اړخه افغانانو ته تر ټولو خورا ستونزمنه میاشت وه. په دې میاشت کې روسیو د افغانستان ډېرو سیمو کې د اورښتونو په پایله کې سیلابونه راووتل، چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه ورسول. له بلې خوا د افغانستان په ډېری سیمو کې چې وچکالي پکې زیاته ده، تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي. خو پوښتنه دلته ده چې ولې ناڅاپي سیلابونه زیات شوي او له ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده؟ نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې د سیلابونو د زیاتېدو د علتونو په اړه پوښتلي.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبي حوادثو یا طبي ناورینونه چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه د حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په دځمکې په سر ژوند کې د سیلابونه ورسره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او بوخ بل لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا شوسه یو خو نفوس زیات سورستر ورځي، بل ته کوم نباتی فرش ته موږ په ملک لرو، دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتی فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړ، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. معنا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې وو. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څوک انسان ځکه ورته لوسته کړل، انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، هې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو دا کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهد یو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده. دا طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې ځای کیږي. بلاخره هغه زمينه د جذب د اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړي، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلودل، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و که باران به وشو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو.
مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یوه اړتیا ده بزګر ملتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف ونه کړي. د سولري د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت په وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بېرته ډک کړو. که چېرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي.
عبدالولی مدقیق چې نوریاس نوری ورسره په افغانستان کې د ناساپیت سیلابونو دراوتو او ترخوای لزمک لاندې د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه مرکه کړې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا پر روان اسیایي جام کې د افغانستان لومړی بریا وه. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني غړي او ترخوای پخواني کرکټر چې البته پیژندل شوی او ټول به ورسره آشنا یا سستی ګل عابد سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د افغانستان د تیر شپې لوبه څنګه وه.
بیگانه لوبه یعنی و داسه لوبه وا چې زمونږ هلی را ژوندۍ کړلې. مونږ اوس پورا امیدونه زمونږ ټول منوالو په دې دي چې افغانستان به آسیای جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنی مدرلودی ما ولی دی
تخنیکی تیروتنی خو مهمه خبر دا و چې افغانستان کې بیگا کې تاسو وګوري دا ټیم سلیکشن چې سوي دا زمال نظر په ګټه کې خو اول خبر دی په کار کله چې لوبه وګټي په غف کو خبرونه کې خو بیگا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړو په افغانستان په ټیم کې و دانه بازاران او درس پندران او دوه لوان پاس بازاران یعنی و دانه د افغانستان په ټیم کې بازاران او کچر ته موږ کې پر بیټسمن دې سي پورا پراپر بیټسمن نه وای او کته بیا کې لوګل ته وځو تم کتل موږ ټول لوګل کې دریلو درې کسه بیټسمن نه شولیو د بل نظر اسکواډ صحیح نو جوړ
بار بار دغه نیو کېږي چې د لوګډل سلیکشن چې دی په ټوله کې لوګډل صحیح نه ټاکل کېږي بسټیز سونز چیرې ده
ګور اپ د افغانستان کې کټ کې خو ما دا موږ باید وایو په خاره ډول وایو چې د مخاغه مشکلات لري. مشکلات بدی دي چې چرته د افغانستان مخ کې د اصغر افغان دوره ته ګلار شو. اصغر افغان سره ډیر اختیارات او هغه سلیکشن بیٹا د کرکټ بورډ مشر ته به هغه بیا خو یې هغه وختنه چې وی هغه نه منلې نو هغه به ځان ته جوړول شي. د هغه نتیجه هم تقریبا د کامیابی 90% وه. اوس نوې کپتان د افغانستان په ټیم کې لوبډله کې د کپتانی هم د کشمکش کې تاسو موږ تاسو ګور دار روان دي. امیدواران هم زیات دي او حشمت او نبی خو لګیا دي. نبی چې د یو سینیر لوبغاړی ده تجربه‌کار لوبغاړی ده او د افغانستان د غړ لیول کې ښه نمایندګي کولی شي. که چېرته د کرکټ بورډ رئیس، اجرایه رئیس او سلیکشن کمیټه نبی ته اختیار ورکړي نو امیدوار مې چې دغه ستونزه حل کړي.
یعنی مسله له کرکټ بورډ خرابه ده؟
بالکل. او د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې دا امارات وکړي لوبډلې سره دا زمان نظر دی هغه ضرورت نه و ځکه دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وي هغه ټي وي نه هم خپل شنو دغه امارات ته تک ضرورت شي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره دومره قوي نه ده چې دوی هغه پلیر ټول کی یا جگ مینجمنٹ والا یو لکه چیف سلیکٹر یا یو غټ د کورنی کرکټ مدیر یا یو بل مثال کرا واخله چې میډیا مینیجر اداسي خلکو کنټرول چې دا زمان نظر دی منګه ادارې لواک نه وتلی خبره ده.
یو پورسې پښتنه بدر اتلونکو لوب په اړه باندې وکم بنگلاديش نه کلوب غټو یا یې نه غټو احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تل کله هند او پاکستان سره مخامخ کیګو فکر کوي ماتې به ورکو.
خوشبختی دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډیر کرکټ کړی ده او یو خبره په اماراتو ورته وکړه هلته ټاس ګټل چې دا 50% میچ ګټي ځکه ټاس چې دا په اول ګټوکو ګټي او هغه لوبډله د اول د بالینګ کولې ته باچونه پریکړه کوي هلته پاس بالان او سپینران بالران چې دی هغه چې څنګه غوړی هغه بالینګ کولای شي دوه منټ چې راشو دوه منټ کې هلته په امارازو کې پرکه غورځيږي پرکه کې بیا بالران چې دی هغه یا بالینګ نشي کولای چې څنګه غوړی او بیټسمن لپاره دا ایڈوانټیج شي بال او بیټ چې دا ډیر خطر یو ځای کې لکه بیګا ګربت تاسو هغه چې سرلنکا ډیر خطرناک بالر یو هلو او پاکستان او د هند او د غنور ټیمونو کې بنگلاديش او بنگلاديش میچ هم تمال تر نظر افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده او هند او پاکستان هم موږ دا کوم کرکټ شي بیګا موږ کوو بده کرکټ باندې هند او پاکستان بولای شو
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانه غړی او ترخوای مخکنه کرکټر هستی ګل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په لوبو راسره غږیږي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغان مرمنو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا میری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان مرمنو له حقونو د دفاع لوړ غږ پورته کړي. اغلې امیری د سعودي عربستان یو ورسپانی سعودي غزټ سره په مرکه کې ویلي سعودي عربستان باید د افغان مرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګام واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پر افغان جنو لښپګم ټولګي پورته د خونځو دروازې بند شو او ترخوای خزي په ډیرو برخو کې لکار هم راوګرځول شوې. هخوا یو شمېر افغان مرمنې وایي طالبانو د اسلامي نظام په بهانه هڅه کړې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د ښځو لګډون پرته افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلای. زنان کلا
از جامعه حذف شدن، فعلا نه کاریه.
د کابل وسیدونکو سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د ووم ټولګي زده کوونکي وو اوس په کور ناست ده ځکه چې پر مخې د شوبنځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان مېرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لوري منصب کیږي. هغه دا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړی ده
اسلام په مکړه دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې د علم زده کړې واجب په نارینه فرض ده بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې چې تازه د افغان مېرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یو ورسپانی سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترین وباله او له اسلامي بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان مېرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان مرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نو موري د غشان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له دروښتمې تر دې دمه د مرمنو د حسپولو شپاړس فرمانونه خبره کړې دي. نیلو فرهغه مرمن د چې د طالبانو لره تا ګورسته خپل دندل لا سور کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل په غي ادارې کې چې کارې کاوه د محدودیتونو لامل ورته وویل سو چې نور دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي ووسی. زه فکر کوم چې امارات افغان مېرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې مېرمنې او نجونې نامرې کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو لګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خبرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره رئیس په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته شوونځي تړلې دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولې او دوی ته د خپلو حقوقو د غشتونو په پار د سولې زولارینونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کوردنن او بهر خبرګونونو لپاره ولې دي، خو طالبانو ویل دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو لمخې په دې هواد کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر نږدې زر کسانو ته رسیدلی او نږدې یو نیم زر کسان نور ژوبل دي. حکومت له زیانمارو سره د مرستو لپاره 8 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبه ورځې تر نا وخته د اعلان شو شمیرو لمخې 92 کسان په ټول پاکستان کې د ورستیو سیلابونو له امله مړ شوي. د جمعې پر ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. ورستۍ سیلابونو شاوخوا 3.5 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او 2 لکه استوګن کورونه او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 8 لکه څاروي تلف شوي او 10 زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په 10 کلونو کې ونه کړ او بالاخره خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی،
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړو او د سیند غاړې به ټولې پخو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې وروسته لاغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزی او ختیځو سیمو کې درانه ورښتونه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضل پور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډیر زیان را رسیدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول یوړل، هر چیرته 3 متره اوبه ولاړې دي. پاکستانی حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویو ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لکه کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړی شوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپله د سند یوې سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی و او اوسنی سیل یې بېساری وباله. هغه لنډیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه وکړه او تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د پاکستان حکومت هرې زیانمنې کورنۍ ته 25 زره روپۍ ورکوي او حکومت د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 8.5 میلیارده پاکستانی روپۍ ځانګړي کړي. په دې سربېره اروپایي ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د $70 میلیونو مرستې ژمنه کړې او له زیانمنو سره یې خواخوږي هم ښودلې ده.
په کندهار کې د روغدو د درملنې یوازینی مرکز د روغتیایي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله درېدلی دی. اوسمهال په دې ولایت کې په نشه د روغدو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نشه روغدي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیواکې لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له 10 کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15 زره په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4 زره څخه د 5 زره په مابین کې دوه اندازه مریضان مشته دی وکړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې وو دائمي روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه وو، چون نظام واوښتی نوې سمو ساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د بیا بستري روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاتیا می سره په دا حق له تماس کې یو او هم خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړي دي. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه پیښله وکړي. کچیری پاله نشي نو تبان د مریضانو تعداد به زیاتیږي او کېدای شي دغه موجوده مریضانو د صحي حالت خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور لاري د نشي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجيب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه بدې د سومر د پاره پریږ دي، ته سوچې د غسړي تر نظارت لاندې یا مثلا کرنتی کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. حاجي قاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپله ځم، خپله راځم، پر لارې زر رقم نشي پرتیرې ورته ګورم. نه ولا چیز دې اگر د مینه محبت دې زما سره کوي، نو زما ته دا یاد لريږ، دا شرم درېږي، زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمي وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو رسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. مشته چې معلومات راشدلې دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه منځ شوی چې دغه روغتون بیرته د بخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشا د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشا روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالقان خار د مسجد سیمه خلک وایي هلته 3000 کورنۍ د څخاک او بوته لاسرسي نه لري. دوی وایي دا چې پاکي وبنه لري ماشومانې پنسناسي او په نورو ناروغیو اخته کیږي. جزئیات په دې راپور کې وایي
د طالقان خار د اق مسجد سیمه خلک د څخاک پاک او بوله نشټوالي شکایت کوي او وایي خوګو بوته د نه لاسرسي لامل لترو او بو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقان خار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمه یو وسیدونکو محب الله آزادۍ روډي ته وویل چې هر ورځ سب باندې 3 کیلومتر پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپل کورنۍ ته خوږی او به انتقالوي.
سبا کې تاسو ما اینجا ایستاد میشن کې یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم
بیا سهار تر مازیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څات څخه یو بشکه پاکي او بوتر لا سکري. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي له نږدې ګوري.
د نموړي سیمه خلک انتقاد کوي چې دوی د پاک او بودی نشټواله ستونزه په وار وار د تخار لسیمو چارواکو سره شریک کړي ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمه یو بل وسیدونکو عبدالحادی راته وویل
خلاته اب ما مردم زیاف درم مو خاطر از کی بخي مشکلات اب زیاف
د شک پاک او بوتل اسرسای نه درو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې و خو زموږ ستونزې ته توجه و نه کړه.
د دغه سیمه یو بل وسیدونکو عبدالظاهر هم ورته خبره کوي
او سی نه لرن، کلینیک نه لرن، اي مردم غریب مردم.
موږ خلک د شک پاک او بنه لري، روغتي کلینیک نه لري او د وچکالی لامل زموږ للمی کشته هم لمنځه بلاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمه ییز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې منی او ټینګار کوي چې ډیر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
تخار سیمه ایز اداره په جاړه ل یو شمیر همکار مو سوسره چې د وبور رسول په برخه کې کار کوي خبري کړي دي. تملور چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د طالقان خار پر اق مسجد سیمه سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاخ، چاب، هزار سمج، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبی کې ګټه اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لتا سټولو مننه چې تر دمګړې پوره را سره و یو د ازادي راډیو د خبرونه په دوام مو بیا لا بیر مسائل را سره و. د دې خبرونه دوی منیمې د زدکونکو په ځانګړ ډول د افغان جنو لپاره هغوی چې اوس مهال په کور دی او د محدودیتونو له امله ښوونځی ته نځي د درسي ساعت په نامه ځانګړې خپرونه وړاندې کیږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي. خو د دې خپرونې له خپرېدو وړاندې تاسو کولای شئ چې د بیلابیلو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام باندې هم ولولې. هلته بیلابیل مطالب خبر شوې دي. یوازې یو کلیک ستاسو د دغه متن د لوستلو ترمنځ هلته شته فاصله لري. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز.